ساعت ګورم 2 بجې دی د کابل په وخت باندې. السلام علیکم فریده هوټ سیفیم، تاسو ټولو ته خره خلاص ویم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی او هلته یې له افغان مقاماتو سره خبرې کړې دي. څو شېبې مخکې په یو خبري کانفرنس کې هم برخه اخیستې ده. دا چې په دغه خبري کانفرنس کې کومې خبرې شوې دي په دې اړه به تفصیل واورئ. په خبرونو کې راغلي دي چې یو بنګالي شي په امریکا کې د فدرالي بانک پر ودانۍ د چاودنې تور پرې لګېدلې دی. نیویارک په محکمې کې راڅرګند شو. د یمن په جنوب کې د جار په ښار د بي پیلوټ الوتکې په برید کې له ریپورټونو سره سم د القاعده لکتر لګه وتننن ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم نوویل اروپایي ټولنه باید دا واک ولري چې د غړو هیوادونو ملي بودیجه ویټو کړي. د دې خبرونو د تفصیل لپاره د سیمیون نړۍ د نورو خبرونو لپاره لږ وروسته احمد شیبر ستډیو ته راځي. خو صفی الله ستانکزی ته به غوږ شو چې د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي.
قدرم نوریدونکو السلام علیکم. د کورونی خبرونو سره ټکی د ناتو مهم منشي اندرس فوګرس میسن په هغه سیمو کې امنیتی وضعیت خبرلای چې واقع افغان ځواکونه تسپارل شوی. ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بهرنیو لګډون سره مخالفت وکړ. او افغان یو تلفي ځواکونه د هیواد په جنوب کې یو طالب قومندان له دوه مشکوک کسانو سره نیولې ده. اوس هم پوره خبرونه اوري. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن نن په کابل کې وویل په هغه سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. نوموړي هم درز ویل ناتو بل 2014 کال نه وروسته هم له افغان ځواکونو سره د مشورې، مرستې او روزنې په برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی رسموسن د خبرین نن په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره لکتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو لګډون سره مخالفت وکړ او د ملي حاکمیت پر خلاف وباله. ولسی جرګې په دې وروستیو کې د انتخاباتي انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو نوی قانون تصویب کړ چې لمخې ملګری ملتونه کولای شي دوه بهرنیان د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې شامل کړي. خو جمهور رئیس حامد کرزی نن په یو خبري کانفرنس کې د وی پښتنې په جواب کې په دې اړه وویل:
برای افغانستان که به طرف خود ارادیت کامل بعد از
د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون له تصویب وروسته د خپل حاکمیت پر لور ګامونه اخیستي، د افغانستان په انتخاباتي پروسې کې د بهرنیانو حضور د هیواد له ملي حاکمیت سره سم نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو نوی قانون د مشرانو جرګې تصویب او د جمهور رئیس توشیح ته هم اړتیا لري. افغان او ایتلافي ځواکونه د هیواد په جنوب کې یو طالب قومندان له دوه مشکوکو کسانو سره د عملیاتو پر مهال ونیو. د ایساف لخوا په یو خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې نیول شوی قومندان په هلمند ولایت کې وسلوالو ته چاودیدونکي مواد برابرول. په خبر پانه کې دغه راس ایساف ځواکونه د فیضانی په نامه د هغه طالب قومندان مړینه تایید کړ چې د سپتمبر په 28مه د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا په هلمند کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. او د هلمند د مرکز لخرګاه د صافیانو په سیمه کې نن سهار یو بمی چاودنه شوې چې پکې یوازې 2 تنه مینخه خونکي وژل شوې. د هلمند امنیت قمندانې مطبوعاتي دفتر وایي دا چاودنه ورسته وشوه ورسته له هغې وشوه چې دوه کسان غوښتل د پولیسو د غزمی په لاره مینخه کړی چې په خپل د چاودنې ښکار شول. د لخرګاه د صافیانو سیمه یو ناامنه سیمه ده چې وخت نا وخت پکې چاودنې او نورې پیښې رامنځته کیږي. کورنۍ خبرونه هم دمرو، بهرنی خبرونه له احمد شي بر سره ووري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن وویل اروپایي ټولنه باید دا واک ولري چې د غړو هیوادو ملي بودیجه ویټو کړي. انګلا مرکل د جرمني ولسی جرګې ته د اروپایي مشرانو تر غونډې مخکې وویل د اروپایي ټولنې د اقتصادي چارو کمشتران باید دا اختیار ولري چې نه انډوله بودیجه رد کړي. مرکل د اروپا د اقتصادي بحران د ستونزې د مخنیوي هڅې وستایلې او وویل دا وایي ډېرې لاسته راوړنې لرو. د اقتصادي بحران په دریو کلونو کې موږ په اروپا کې دومره څه ترلاسه کړي چې مخکې مو په کلونو کې نه و ترلاسه کړي. موږ د دې نقشې وینو چې د ایروزون بحران کنټرولېږي. د اروپای ټولنې دوه ورځنی سرمشیز نن د کابل په وخت شپې له 2 بجو وروسته په بروکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې د پورونو د ورکړې موضوع څېړل کیږي او همدارس به پکې پر دې تمرکز وشي چې څنګه د ایروزون په هیوادو کې یو مشترک بانکي سیستم جوړول شي. روان کال دا د اروپایي هیوادو د مشرانو څلورمه غونډه ده او له 2009 کال راهیسې چې په یونان کې اقتصادي ستونزې پیدا شوې دي دا د اروپایي مشرانو 22مه غونډه ده. یونانی کارګران په دریو اونیو کې د دریم ځل لپاره نن بیا کار ته نه دي تللي. دوی د معاشونو او تقاعد پیسو د کمیدو پر نوې پریکړه اعتراض کوي. دغه 24 ساعته اعتصاب په پیل کې چې د کارګرانو دوه لویو ټولنو د هغه غوښتنه کړې ده د اتن په مرکزي سیمه کې سړکونه خالي دي او اکثر دوکانونه بند دي. یونان چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بد اقتصادي حالت کې دی د 1.5 میلیارد ایرو د کمیدو هڅه کوي څو د اروپایي ټولنې د کمیسیون د اروپا د مرکزي بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF غوښتنې پر ځای کړي او په دې ډول په راتلونکي کې 1.3 میلیارد ایرو پور ترلاسه کړي. یو بنګالۍ چې په امریکا کې د خزانې د فدرالي ادارې د ادارې پر ودانۍ د چاودنې ترور پرې لګېدلې د نیویارک په محکمه کې راڅرګند شو. دغه یو بشتکرند بنګالی پرون هغه وخت ونیول شو چې په نیویارک کې د خزانې د فدرالي ادارې په ودانۍ کې د چاودنې قصد درلود. چارواکو وویل قاضي نفیس د چهارشنبې په سهار وروسته تر دې ونیول شو چې د نیویارک پولیسو او د امریکا د مرکزي فدرالي ادارې یا FBI غړیو عملیات وکړل. دغه مشکوک یو موټر چې د په باور 453 کیلوګرام چاودیدونکو مواد پکې وو د ودانۍ بهر درولې وو او هڅه یې کوله چې وایي چوي. چارواکو وویل نفیس له القاعده سره اړیکې لرل او په جنوري کې د برید لپاره امریکا ته راغی. د هڅه کوله چې په امریکا کې خلک جذب کړي خو په دې کسانو کې یو تن د FBI غړی وو او بیا نفیس له نږدې څارل کېده چې حمله ونه کړي او په دې پیښه کې په نیویارک خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. د یمن په جنوب کې د جار پر شار د بي پيلوټه الوتکې په بریټ کې لرپټونو سره سم د القاعده لشتر لږه وتننن ووصل شول. خبری رسنی د یو یمنی چارواکي په وینا څرګندوي چې احتمالا بي پيلوټه امریکایي الوتکې د القاعده غړو پر وی ټولي پر وی ډلې توغندي ووبشتل او هغه یې ووبشل. دغه چارواکي چې رسنیو نوم نه دی اخیستی ویلي تر اوسه و جسدونه موندل شوی دي. امریکا یوازینی هیواد دی چې په دې سیمه کې له بي پيلوټه الوتکو کار اخلي. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل یو مشکوک ترورستي نیولی دی چې ګاونډی ازبکستان د هغه د نیولو په لټه کې و. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې څرګنده کړه چې دا سړی حبیب الله سلیمانوف نومیږي. په 1950 کال کې زیږیدلی او د ازبکستان د ختیځ ښار فرغانی اوسیدونکی دی. د قرغیزستان د امنیتي کمیټې په باور پر سلیمانوف شک دی چې دی د ترکمنستان د اسلامي تحریک غړی دی. دا په سیمه کې د مسلمانانو یو وسله واله ډله ده. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټه زیاتوي چې سلیمانوف روانه میاشت د امنیتي عملیاتو پر مهال ونیول شو. نن د سلیمانوف د نیولو اعلان په داسې وخت کې وشو چې پرون هم په قرغیزستان کې 15 تنه مشکوک ترورستان ونیول شول او ډېرې وسلې او مهمات هم ترلاسه شول. دغه 15 تنه د قرغیزستان دي. داود علي سات خبرونه.
دوه بجې او 8 دقیقې دي د ازادي رادیو ده. د ناتو عمومي منشي په کابل کې اویل نړیواله ټولنه به په راتلونکي کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په هرات کې د ویزوان خزي ظالمانه وژنه غندلې ده. د خوست پوهنتون محصلینو د یو ټولنیز حرکت لاري ټولنیز فعالیتونه پیل کړي دي.
د هر پانځه لپاره خاصتا د تی پانځه لپاره د نور پانځه لپاره به انټرنیټ لاینونه رسول دي. د سازمان لپاره د چوکۍ یا تختو ته د نه رسیدو کوم ستونزې چې وي هغه کارونه موږ پرې کړي دي.
په سوریه کې د جګړې دوه خواوو د اوربند عملیاتړ کړي دي او د ګړې اشار 19 پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د ناتو عمومي منشي ل یو جیکپوري پلاوی سره کابل ته تللی دی. د افغان مقامات سره کتنې پیل کړي دي. د افغان ولسمشر سره یو ځای په یو خبري کانفرنس کې خبري وکړي. دوی د افغان ځواکونو د تجهیزولو پر مسلې باندې خبري کړي او خبريالانو ته معلومات ورکړي دي. دا اوس د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین د دغه سفر په اړه باندې تازه معلومات راټول کړي دي او راته به وایي. مهرباني وکړه اسدالله.
ډیر مننه فریده جان تاسو او د آزاد رادیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. بلې د ناتو ممنشي اندرس فوګ راسموسن او افغان ولسمشر حامد کرزی نن غرمه محل په یو خبری کانفرنس کې حاضر شول. دوی په بیلابیل موضوعاتو خبري وکړي. د ناتو ممنشي اندرس فوګ راسموسن ډاډ څرګند کړ چې دوی به له دې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز ته جدي پام کوي او ویل چې دا محل د ناتو غړو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کمښت ارزیابي پیل کړي ده. سره دې چې ولسمشر حامد کرزی په خپل تیر کانفرنس کې په نړیوال ټولنې او په ځانګړي توګه امریکا باندې ډیر سخت انتقادونه وکړل چې تر اوسه د افغان ځواکونو تجهیز ته لازم پام نه دی کړی. خو ولسمشر کرزی په خپل دې کانفرنس کې ډیر ډاډه معلومیده او ویلي چې له د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او همدارس د افغانستان د دفاعي ځواک په پیاوړتیا باندې خبري وکړي. خدای چې په دې برخه کې د ولسمشر کرزی لاندې خبري واورو.
در جریان ملاقات ما در مورد کامیابی پروسه انتقال، خط پروسه انتقال به وقتش و حتی زودتر از او صحبت کردیم. همچنین در تجهیز و در تربیت نیروهای افغانستان صحبت کردیم. در تقویت توانایی دفاعی افغانستان صحبت مفصلی کردیم.
بله، ولسمشر کرزی د افغان امنیتي ځواکونو په ورتیا باندې ډار څرګند کړ او ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د ته چمتو دي چې له 2014 کال نه ورسته په یوازې سر د افغانستان امنیت په غاړه واخلي. په ځمن کې افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته اشاره وکړه چې پاکستان کې اوس هم د تروریزم ځالسته او د تروریزم موجودیت په سیمه کې د عمر سره تشبیه کړ. ولسمشر کرزی ویل چې خپل تروریزم د پاکستان ښکار هم شوی دی، یعنی کله کله د پاکستان خلک هم له تروریزم نه زیان وړي. ولسمشر په دې برخه کې د ملال یوسفزای په اخته اشاره وکړه چې افغان چې پاکستان هلته تروریستانو ته ځای ورکړی، خو کله کله د پاکستان خپل هم د تروریزم ښکار کیږي چې خبل کې د ملال یوسفزای په خو بدله. همدارس د ناتو ممنشي اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د راتلونکو پاړه باندې ډیر ډاډ څرګند کړ او افغانانو ته پیغام ورکړ چې باید د خپل راتلونکو پاړه باندې اندېښمن نه وسی، بلکې د خپل راتلونکو پاړه باندې ډیر ډاډه فکر وکړي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین و معلومات یې راکړل چې د ناتو عمومي منشي په کابل کې د افغان ولسمشر سره کتلې دي او بیا یې په خبري کانفرنس کې دواړو مشرانو خبري کړې دي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یې خلکو ته اطمینان ورکړی او د ناتو عمومي منشي ویلي چې نړیواله ټولنه به په راتلونکي کې هم له افغانستان سره وي.
د پاکستان په بلوچستان کې عام خلک وسلې اخلي.
هر سړی مجبور دی چې اصلا نه ورسره دغه بالکل د گزارنه کې.
دا نه هم کال دی چې بلوچستانو د اسلام آباد پر ضد وسلوال پاڅون پیل کړي او ځینې مشران یې خبرداري ورکوي چې که پوځیان خپل چلند بدل نه کړي پاکستان به تجزیه شي. اسلام آباد بیا کابل تورنوي چې د بلوچستانو د روزنی کمپونه جوړ کړي دي. افغانستان د تورونه ردوي. د دغه ادعاو په اړه او د بلوچستان په ارتباط د ازادي راډیو د پرله پسې ریپورټونو لومړۍ برخه د جمعې په ورځ د سهار د 10 بجو او 11 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په هرات ولایت کې د ویزوانې خزي د سر پریکولو پیخه په کلکه باندې غندلې ده. بلورته بیا د هرات پولیس وایي چې د دغې پیخې په تړاو یو تن چې اعتراف کړی دی له 25 کلنې ماګول څخه یې سر پریکړې نیولې دی. د دې خوشینونکې پیخې تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
په متحده ایالاتو کې د بخښنې د نړیوال سازمان اجرایوي مشر سوزان نوسیل ویلي په هرات ولایت کې له یوې ځوانې مېرمنې څخه د سر پرې کول د هغه وضعیت او چاپیریال څرګندونه کوي چې ښځې او انجونې ورسره په افغانستان او سیمه کې مخامخ دي. سوزان نوسیل په خبره شوې اعلامه کې ویلي تر کومه چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ښځو اساسي حقونه خوندي نه وي دغه شان پیښې به بیا هم رامنځته کیږي. پاین حال کې د هرات دامنی قومندان وایي چې یو ځوان هلکې د 25 کلنې محګول د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په جرم نیولی دی. جنرال سید عبدالغفار سید زاده ویل د دوی تحقیقات ښودلې چې محګول د هغې د خواښې لخوا د نیول شوي ځوان په همکارۍ وژل شوی دی. د هرات دامنی قومندان وایي د مقتول خواښې پریګل غوښتل چې خپله انګور بدلمنۍ ته مجبوره کړي.
اصلی قضیه داده چې کېدلی سول دغه بې وزله مېرمن اخلاقي انحرافاتو ته وباسي، خو دغې وژل سوې مېرمنې دا نه مناله.
د پولیسو لخوا د ماګول د وشنې په تور نیول شوی 13 کلن ځوان وای د ترخه زی تری وغوښتل چې د انګور په وژلو کې ورسره مرسته وکړي.
ام جان کوم موږ باندې می ادم وو کو شمو راشي بو موږ ته مګ نه وته نمر کوشتا ګونه مو تنه کوشي به خنه
دا کاش زمي راته ول چې مجور یې ورته وژنم. ما ورته ول زه نه سم وژلې ویلې ک نه سی وژلې لم سره مرسته وکړه زه مجبور کړم کور ته بوتلم هغه په شی ورته ټینګ کړي او ما ورسره خسر پرې کړ. ما ورته ول ولی وژنی هغه ویل زمانه خوشیږي.
دا پولیسو په وینا ماګول یوازې څلور میاشتې مخکې واده شوی و. دا بخن نړیوال سازمان د پیښې ته په اشاره سره خبرداري ورکړي چې که افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له انتقال سره یو ځای نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د بندېدو ډاډ ترلاسه نه کړي نو دا به د سیمې امنیت، ثبات او شفافیت له ګواښ سره مخامخ کړي. امنیسټي انټرنیشنل د غراس پر افغان حکومت هم غږ کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په سمه او بشپړه توګه عملي کړي. د قانون له مخې چې په 2009 کال کې تصویب شوی په زور د انجنونو ودول، جنسي تیری، وهل ټکول او د تاوتریخوالي نور ډولونه جرم ګڼل کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون د مشرتابه لخوا په دې وروستیو کې د یاد پوهنتون د معیاري او ستاندرد کولو هڅې پیل شوې دي. بلخوا د خوست پوهنتون د تی پوهنځي محصلانو په دې وروستیو کې د یو ټولنیز حرکت لاره ځینې مهم فعالیتونه ترسره کړي دي. دوی له بیلابیل خلکو بس په نوم راسته راغونډه کړي ده او دا کار ته ادامه ورکوي. یو له دې لارې د پوهنځیو د چوکیو، میزونو، کمپیوټرونو، انټرنیټ او نورو اسانتیاو په کولو کې ونداخلي. د همدې موضوع باندې د ازادي رادیو خبريال نجیب الله الوخیل ریپورت برابر کړي.
د خوست پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو د یو منظم حرکت له لارې د یو شمېر ټولنیزو خدمتونو ترسره کولو ته ملا تړلې ده. دوی د محصلانو، استادانو او د ټولنې له نورو قشرونو څخه یانه راټولوي او وروسته هغه کارونه پرې سرته رسوي چې د محصلانو د زده کړو د ښو شرایطو لپاره ورته اړتیا موجوده وي. د یادو محصلانو په خبره دوی د دې یانې له لارې تر اوسه د طب په ګډون یو شمېر نورو پوهنځیو ته هم میزونه، چوکۍ، د انټرنیټ سیستم، کتابتون او نور وسایل برابر کړي دي. دوی وایي چې غواړي د دې حرکت له لارې هغه کارونه ترسره کړي چې محصلان، استادان او د پوهنځیو ادارې د اجرا غوښتنه لري او زیاتوي چې د حرکت به دایمي بڼه ورکړي.
د انټرنیټ لپاره خاص کار کړی دی چې په هغه باندې موږ د هر پوهنځي لپاره، خاصتا د طب پوهنځي لپاره او د نورو پوهنځیو لپاره به انټرنیټ لاینونه رسول دي او د انټرنیټ کنکشن چې کوم دی دغه موږ جوړ کړی دی او یا نورې په تختو کې او یا د سازمان لپاره د چوکۍ یا او یا تختو ته د نه رسیدو کوم ستونزې چې وي هغه کارونه موږ پرې کړي دي.
زمانم علي شاه شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي دویم سیم محصل. پروګرام تقریبا دوه اونۍ کېږي چې شروع شوی دی. دا پیسې موږ د محصلینو څخه په خپله خوښه راټولوو او د پوهنځي کې چې کوم مشکلات دي، خاصتا د طب پوهنځي کې مثال چوکۍ کمبود دی، میزونه دی، د انټرنیټ مشکل دی، همداشان د میسیو لپاره خاص خونه و تاک جوړول دی او د کمپنسونه خونه جوړول.
ایمل د ته پانځای د لومړی کال محصول یم. موږ د په تلاش کې یو چې شرکتونه به هڅه موږ سره کومک وکړي، دولت او نور ورګنونه مؤسسې ټول موږ سره به دا همکار شي.
د ته پوهنځي رئیس ډاکټر جهان شاتنی د محصولانو دا ډلې فعالیت د قدر وړ بیا وایي محصولان په دې توګه نورو قشرونو ته ورخی چې کولای شي په یووالي او لوی فکر سره د خپل شته امکاناتو له لارې مهم کارونه پر مخ بوزي.
د شفافیت غوښتنه مې ترې کړې ده چې پر روڼوالي سره باید د پیسې مصرف کړي او کوم کار چې کوي هغه باید اولی ما سره شریک کړي. پروګرام داسې دی چې یی دغه محصلینو اتحادیه خپل هدفونه لري، هغه هدفونه یې د ټولو تدریسي او اداري چارو د بیا جوړونې د چارو تکول دي، ښه کول دي. په پایله کې په معیاري ډول د طب په پوهنځي کې د تدریس د عملي او نظري برخې په معیاري ډول سر ته رسول.
د ټولنیزو چارو کارپوه امیر شاه کارګر په دې باور دی که د محصلانو اوسنی حرکت هر ډول پایله ولري له شک پرته یو ښه نوښت دی. د ده په وینا که دا ډول کارونه د ټولنې په نورو قشرونو کې دود شي نو دا د افغانانو د ځان بسیانې لپاره یو ښه کار بللی شو.
کار په ټوله اکثر د ټولنې کې د ټولنې په ټولو اکثرو کې یا په ځینو اکثرو کې باب شي او رواج شي دا خپل په ځان اعتقاد کېدل دي. زه په دې عقیده یم چې د عادت له مخې چې موږ د پخوانی عادت چې همیشه په پردیو تکیه کوو دا به له منځه یوسو.
د یادونې وړ ده د خوست پوهنتون په آبادۍ او سمسورتیا کې د محصلانو ونډه زیاته ده. له همدې کبله د یاد پوهنتون پراخه سیمه په وروستیو دریو کلونو کې د ونو ګلونو او چمنونو له اړخه ډېر آباده شوې ده. نجیب الله خیل، آزاده رادیو، خوست.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې په ځای پاتې دي. لوی لارې لا هم معیاري نه دي او اړوندې ادارې لا هم همغږي نه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزیر پرون د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د لمانځلو په غونډه کې په کابل کې وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې د لارو او ترانسپورت د قانون مسوده عدلیې وزارت ته لیږلې خو دې وزارت ورته پام نه دی کړی. د افغانستان د عدلیې وزارت بیا وایي چې د ترانسپورت او هوایی چلند او ځینو نورو وزارتونو ترمنځ د موجودو ستونزو له امله پر دې مسودې بحث نه دی شوی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په همدې موضوع له کابله ریپورت برابر کړی.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې ترانسپورت او ترانزیت د هیواد اقتصادي غښتلتیا لپاره مهم دي خو د لویو لارو ستونزې او د ځمکني ترانسپورت د قانون موجودیت د سکتور ته ډېرې ستونزې جوړې کړې. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د قانون مسوده درې کاله پخوا د عدلیې وزارت ته لیږلې خو دغه وزارت یې په یوه او بل پلمه ځنډوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر داودعلي نجفي د چهارشنبې په ورځ د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل مسؤول ادارې همغږې نه دي او مسؤلیتونه مشخص نه دي چې عمل په کارونو کې ګډوډي موجود دي. نو موړی عدلیې وزارت څخه غواړي چې د ځمکني ترانسپورت د قانون مسوده په طرح بدله او تصویب ته واستوي.
ما خودم از 10 سال کاری سابقه کې د وزارت ترانسپورت صورت گرفته به عنوان افغان راضی نیست.
زه خپل د ترانسپورت په وزارت کې د لسکلن کار څخه چې په خوښ وای دی و افغان په صفت خوښ نه یم. لا اوس هم د لارو او ترانسپورت د فعالیت قانون نه دی تصویب شوی. زموږ د ځمکني ترانسپورت قانون د ډاکټر نجیب د حکومت خرابات دی. څو کال کېږي چې د دې قانون مسوده ترتیب شوې ده. لکه چې مې دلته دنده پیل کړې کوشش میکړای چې دغه قانون تصویب شي خو اوس هم دغه قانون له عدلیه وزارت څخه مخکې نه دی تللی.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې په هیواد کې لوی لارې پر نړیوالو معیارونو نه دي جوړې او جوړ شوي سړکونه اوسنیو شرایطو ته په پام سره ډېرې ستونزې لري چې له امله ډېر ټکرونه کېږي او ترانسپورټي کمپنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی نجفي وایي په افغانستان کې د هوایي ترانسپورت په برخه کې په تېر یو کال کې خورا ډېرې ستونزې حل شوې او تر ډېره د افغانستان هوایي ډګرونه له نړیوالو اصولو سره تیار شوي. د نوموړي په خبره په تېرو اتو میاشتو کې د افغانستان له فضا څخه 6000 الوتکې تېرې شوې چې د افغانستان د وای د لوی برخه جوړوي. بلخو د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د ځمکني ترانسپورت د قانون مسوده په 1990 کال کې د ایتلې جل سوي. د عدلی وزارت تقنین ریاست سرپرست عبد الله ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې مسوده کې کاري ګډوډي نه دي اصلاح شوی نو ځکه لا تر اوسه پر خپل حال پاتې ده.
مشکل بر اینجاست که په اساس تداخل وظیفوی که میانه وزارت ترانسپورت و وزارت
ستونزه د ترانسپورت او کورنیو چارو وزارتونو او د ترافیکو ریاست ترمنځ د دندو د ګډوډیو له امله ده. دا ګډوډي باید حل شي چې بیا پر دې قانون کار وشي. د چارو ادارې مکته یو لیک لیږلی او ویلی دي چې دغه قانون د دوی د قانون جوړونې په لومړیتوبونو کې نه و.
افغانستان په جنوبی آسیا کې پروت هیواد چې سمندر ته لار نه لري نو له دې امله د ترانسپورت ډېره برخه د مځکې او هوا له لارې ده. افغانستان سیمې او نورو لرې هیوادونو ته د صادراتو او وارداتو پر وخت اړ دي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې خپلې اړتیاوې پوره کړي. خو له تېر څو کلونو راهیسې افغان حکومت او سوداګر پر ګاونډیو هیوادونو انتقادونه کوي چې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې ورته ستونزې جوړوي. د افغان چارواکو او سوداګرو په خبره چې ګاونډي هیوادونه د سیاسي هدفونو په خاطر پر افغانستان د سوداګرۍ ترانسپورت او ترانزیت له لارې فشارونه راولي. خو د اقتصادي چارو پوهان افغان دولت سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې داسې پالیسي او ستراتیژي جوړې کړي چې ګاونډي هیوادونو ته د ستونزو جوړولو توان ونه لري. معصوم ایوند، ازادي رادیو کابل.
ستاسو ل پیغامونه نه
زه خان زده مینوال د پکتیا ولایت زادی اری بولسوالی اوسیدونکی یم. سر جنرال بسم الله خان محمدی او د ملي اردو لوی درسی شیر محمد کریم ته آواز کوم چې د ملي اردو په لیکو کې ښه پورا بدلون راولي، لکه د ملي اردو جنرالان، افسران، بریدملان او ګران سرتیري باید په اول قدم کې باید د نفرم څخه استفاده ونه کړي. په دوهم قدم کې اکثره د ملي اردو ځوانان په رینجرو کې خپل شخصي کارونه کوي. بعضې سربازان یو کال کې کور ته رسختی ندی، آباد سربازان چې لږ واسطه ولري هغه په درې میاشتو کې کور ته ځي. بعضې افسران په پنځو کالو کې ترفی نه کوي، بعضې افسران په کال کې رتبه اخلي. د ملي اردو ډېرې خالیګاوي لري، نو محترم د ملي دفاع وزیر او د لوی درسي صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه اصطلاحات زر تر زره راولي. د خدای په امان.
افغانستان هغه هیواد دی چې د میندو او ماشومانو مړینه پکې ډیره زیاته ده. البته راپورونه ښیي چې یو عمده مسله دا ده چې په لرو سیمو کې روزل شوي روغتیایي کارکوونکي نشته څو له ښځو او ماشومانو سره مرسته وکړي. افغان روغتیایي کارکوونکي هڅه کوي چې په هغه سیمو کې چې ډیرې لرې دي او ناامنه دي ښځینه کارکوونکي وروزي، تر څو په دې توګه د ښځې او همداشان د ماشومانو روغتیا ښه کاندي. په دې سلسله کې په کندهار کې په لومړي د شاوخوان نه هو ولسوالۍ لپاره چې د محل خزینه روغتیایي کارکونکي نه لري نو لستنه قابلیت روزل کیږي. محمد صادق رښتینی په دې اړه له کندهار معلومات راکوي.
شتاس په هغې چې ولې د زړون په محل د میندو د مړینې کچه زیاته ده، د دې علت دا دی چې اکثره میندې د امیدوارۍ په وخت کې خپل ځان ته توجه نه کوي او خپل خوراک او څښاک
دا په کندهار کې د ولسوالۍ لپاره د قابلیت د روزلو ټولنه ده. دلته نونو ستونو قابلیت ته د دوو کلونو په جریان کې په طبي برخه کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه ادارې مسولین وایي چې دغه قابلیت د کندهار د نهو ولسوالیو دي او د دوی سره یې قرارداد کړی چې په خپلو سیمو کې به د پنځو کلونو لپاره دندې ترسره کوي. د قابلیت د روزنیز مرکز مسؤل ډاکټر مزدلفي ازادي راډیو ته وویل د دغه قابلیت پروژلو سره به په یادو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه سي.
په دا پروګرام کې مشل کسانی شاګردانی لرو چې په د نور ولسوالیان سمو د شاګردانی راټولې کړې دي. شاګردان راټولې د خپل پالیسي وجه سي ته اما اشتراک شکې درلودې او دغه توسط سمو د شاګردانی انتخاب کړې دي. دا د پنځه کال تعهد مر سره لري چې کوم ولسوالی سمو د انتخاب کړې دي، پنځه کال په هغه ولسوالی کې به دي کار کوي. په دې کې شاولی کور شامل دي، ڈنڈ شامل دی، دامان دی پشکی کے، ارغنداو دی پشکی کے، پنجوائی دا، جڑی دا.
د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکیم پخلا د ولسوالۍ لپاره د قابلیت د روزلو دغه پروګرام خورا مهم بولی. پخلا وایي چې د کندهار نفوس شاوخوا 2 میلیونه ته رسیږي، خو د دغه شمیر کسانو پر سر اوس مهال یوازې 200 ډاکټران، 190 نرسان او 19 قابلیتسته چې په هیڅ وجه بسنه نه کوي. د پخلا په خبره په کندهار کې په داسې حال کې کم شمیر ډاکټران، نرسان او قابلیتسته چې دلته د طبي پیښو او عادي ناروغۍ ترڅنګ په جګړو او د ماین په چاودنو کې د تلفاتو شمیره رل وړه ده. د نوموړي په وینا نړیوالو معیارونو ته په پام سره په کندهار ولایت کې 5000 ډاکټرانو، نرسانو او قابلیت اړتیا ده.
یو د ډیر شو لاسراوړونو څخه همدا د نونو ستنو د ټولنې د قابلیت د روزنې پروګرام دی. دا زموږ یو اساسي غوښتنه وه او بالاخره د یونیسف په مرسته دا پروګرام شروع شو. په دې پروګرام کې نونو ستنې خوندې د کندهار ولایت د نو ولسوالۍ لکه ارغنداب، ډان، شاولی کوټ، پنجوایی، جړی، میوان، بولدک، ارغسان او دامان څخه وجود لري او قابلیت به خپلو ولسوالۍ ته د خدمت لپاره وروپیژني.
په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا وایي چې د نوه ولسوالۍ لپاره دغه نونس قابلیت به تر ډیره په لیرو پروتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې په مخنیوي کې مرسته وکړي.
دا چې په دې نسانو کې د نوه ولسوالۍ اوسیدونکي ستا دا واقعا د ډېرې خوښۍ ځای دی، په دې خاطر چې د ولسوالۍ په سطح زموږ د ناسو د طبي پرسونل بخش ډېر کمر شته پکښې کې. نو دا چې دا لړۍ د طبي پرسونل د روزنې لړۍ د ښار څخه ولسوالۍ ته غځېدلې
بلخوا غمیرمنی چې د قابلیت په دغه پروګرام کې ګډون کړی وای چې د قابلیت د مهارتونو تر زده کولو وروسته به په خپلو سیمو کې میرمنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ سوچمیده د دانول سوالي څخه راغلی یم چې موږ راته رسمیاشت کې چې موږ په سیمه کې درس وایو. اول سمستر مام خلاصې دی او دوم سمستر مام په خلاصې دی او سه فائنل امتحان پاتې دی. موږ ډېر خوشاله خپل درس او خپل استادان سره د دې وروسته مشکل لا پلان زه د دانو سوالي سره غلم چې مشکل ول سوالي دې بیرته خپل سوالي دې زه
مانو فریلا ده ما او ساتل سمیش مود څه ذکر وکړل زه غواړم چې د خیر د دې د فارغ سم شوالې کوټو له سوالي کاته کاته د ما ورک از مو شوال سم تر اته میشته و هغه خلاص ول بل سم تر ما اته میشته هغه خلاص شپارس میشته
د کندهار د نهول سوالی لپاره په داسې حال کې شزینه روغتیایی کارکوونکي روزل کیږي چې لا هم په ځینو ولسوالیو کې روغتیایی مرکزونه نسته او اوسیدونکي خپل ناروغان د عادي ناروغیو د درملنې لپاره هم کندهار ښار ته راوړي.
په کندهار کې مو د قابلو د روزنو په اړه باندې واوریدل چې دوی هیلمن دي چې وبکړې شي ښځو سره مرسته وکړي. په یاد ولرئ چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام هم چې د یکشنبې په ورځ له دوه نیمو تر درې نیمو بجو دی د ښځو په روغتیا دی. په دې پروګرام کې به واورئ چې ولې ځینې ښځې اولاد نشي راوړي او دا به هم واورئ چې په دغې مسلې کې چې د یوې ښځې ماشوم نه پنس کیږي یوازې دا مسله د ښځې پورې نه د نارینه پورې هم اړه لري. متخصص ډاکټران به خبرې وکړي. د یکشنبې په ورځ خو دا وسه ګورم دوه نیمې بجې شوې. احمد شیبر ستړیو ته راغی او د مهمو پیښو لنډیز براته وی.
د ناتو عمومي منشان رس فوګ راسموسن نن په کابل کې د افغانستان د هغو سیمو امنیتي حالت شو وباله چې مسؤلیتونه یې افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یو خبري کانفرنس کې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو له ګډون سره مخالفت وشو او وی ویل چې دا کار د افغانستان له ملي حاکمیت سره په ټکر کې دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن وویل اروپایي ټولنه باید دا واک ولري چې د غړو هیوادو ملي بودیجه ویټو کړي. یو بنګالۍ چې په امریکا کې د فدرالي بانک پر ودانۍ د چاودنې تور پرې لګېدلې د نیویارک په محکمه کې راڅرګند شو. او د یمن په جنوب کې د جار پر شار د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې لره پټونو سره سم د القاعده لشتر لژو وطنانن ووشل شو.
نن په کابل کې د پاکستانی محصولاتو نندرتون پرانستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکو په وینا په دغه نندرتون کې چې څلور ورځې به دوام وکړي د شپېتو غرفو په شاوخوا کې به پاکستانی تولیدات نندارې ته کېښودل کیږي. له دې نندارې هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او همدارنګه د دواړو هیوادونو د وارداتي او صادراتي محصولاتو د کیفیت کچه لوړه کړي. محمد وایس سمیم یې په اړه معلومات راکوي.
په دغه نندارتون کې د پاکستان بیلابیل ډول تولیدات او صنایع نندارې ته کېښودل کیږي. د افغان او پاکستانی چارواکو په وینا دغه نندارتون د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدو او همدارنګه د دواړو هیوادونو د وارداتي او صادراتي محصولاتو د کیفیت کچې لوړیدو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه نندارتون د خصوصي سکتور په برخه کې مهم رول لري او د افغانستان او پاکستان خلکو په ګټه دی.
بسیار خوب هستند که روابط
دی وای ډیر خدای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری زیړی کې خېشي. موږ البته د افغانستان او پاکستان خصوصي سکتور په دې باور یو چې هر څومره له اقتصادي پلوه له یو بل سره نږدې شو خصوصي سکتور مو نږدې شي خلک مو نږدې شي دا زموږ په سیاستوالو اغیز کوي چې هغه هم دا دوه ملتونه او دوه هیوادونه سره نږدې کړي او هر څومره چې نږدې شو په سیمه کې به مثبت تاثیر ولري او موږ لازم چانسونه لرو چې له اقتصادي پلوه یو له بل لپاره
تکمیلونکي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال په وینا د لومړی ځل دی چې په کابل کې د پاکستانی محصولاتو نندارتون جوړیږي. د دغه ادارې مسؤلینو ټولو افغانانو ته بلنه ورکړه څو له دغه نندارتون لیدنه وکړي. په ورته وخت کې دراول پنډی نندارتون مسؤول بالیس په پاکستان کې د افغانستان د محصولاتو د نندارتون د جوړیدو خبر ورکړ. نوموړي وویل چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایع خونې تل په هغه هیواد کې د دا ډول نندارتونونو د جوړیدو غوښتون کې دي او په دې برخه کې غواړي له افغانستان سره همکار وسی.
دی
وایي موږ تیار یو چې په پاکستان کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون جوړولو لپاره هر ډول اسانتیاوې برابرې کړو. په ځانګړي ډول د پاکستان د سوداګرۍ او صنایع مرکز راولپنډۍ کې او د نندارتونونو د جوړولو په متقابلو اړیکو کې موږ کولای شو د افغانستان تولیدات پاکستانی سوداګرو ته ور وپیژنو. دا به یو ښه چانس وي څو خپل مالونه وپلورو یا سوداګریزه راکړه ورکړو.
with Pakistani counterparts.
په کابل کې د پاکستان د سوداګریزو محصولاتو نندارتون په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې له ستونزو سره مخ دي. افغانستان چې په وچه کې راګیر هیواد دی، ډیری مالونه د پاکستان له لارې وارد او صادروي، خو افغان سوداګر تل په دې برخه کې د پاکستان په برخورد نیوکه کوي او وایي چې هغه هیواد د دوی لپاره ډیر خنډونه جوړوي.
په کابل کې مو د پاکستانی محصولاتو د نندارتون په اړه باندې واوریدل. اخوا په تورخم کې دوکانداران د تورخم پر خاروال تور پوری کوي چې له دوی نه غیر قانوني پیسې اخلي او خاري خدمتونه ورته نه ترسره کوي، خو خاروال بیا دغه تورونه ردوي او وایي د دوی ادعا حقیقت نه لري. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره ریپورت لري.
د تورخم یو شمیر دوکانداران د هغه ځای پر ځای خاروال حمید الله شنواری تور پوری کوي چې له دوی نه په یو او بل نامه نه قانونه پیسې اخلي، د دوکانونو ځمکې په یو او بل خرڅوي او هغه پیسې چې په تورخم کې د سهولتونو درامنځته کېدو په نوم اخلي په مقابل کې ورته هیڅ خدمت نه دی کړی. دوی وایي شاوخوا یو کال وشو چې د ننګرهار ولایتي ادارې سره یې دا ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
2000 افغانۍ، 1500 افغانۍ زمونږ او د سرینو دغه شان کې دي، د 1500 افغانۍ ونیولې تر 1500 روپو پورې زمونږ اخلي، خو تورخم له موږ
څوک اخلي؟ څوک اخلي؟
دا حکومت زمونږ شروالي زمونږ اخلي. زمونږ پی کانټینر باندې زمونږ شروالي چې کوم دي شپږ زر روپۍ یلی، هغه موږ له کوم سنت هم نه راکې رااله
کړی. دغه پیسې چې تاسو نه اخلي په څه نامه باندې؟
دا په مختلفو نامو باندې زمونږ نه اخلي، د شروالۍ په نامه باندې، او دای چې کوم دی کنه دای شار صفائی دا د دوبو په نامه باندې، او دا چې د باسازۍ په نامه باندې، دې نامو باندې زمونږ نه روپۍ اخلي.
نو تورخم مشکلات خوځښت ډیر دي، خو عمده مشکلات چې دي موږ د اوبو مشکل لرو چې د سکل اوبه نشته دی هلته، او په اوسه پورې په بوشکو کې توزیع کیږي او په مقابل د پیسو کې پلورل کیږي. دویم عمده مشکل دا دی چې د ژوند اولیه ضرورتونه دي، هغه لکه تشناب د او دسماتی زینو شو موږ تر اوسه نه لرو.
زمنګ دا د سی بازار دی چې په دې بازار کې تقریبا 1500 کسان نوزمنګ روزګار دی او کاروبار کو په دې کې. خو دې بازار کې د سی یو کار منګ ته شروع دی چې بالکل خدمت نشته دی بازار کې. اېدا دې منګ نه ډیر دی وړي، خو خدمت دا غي په مقابل کې منګ نه کوي. نه تشنابونه منګ ته تر وسه جوړ دی مثال له خبرې، نه بس نور بل سہولت شته دی په دغه کې په تورخم په بازار کې. او منګ د دې حکومت نه غواړو چې دا شاروال د منګ نه لری کی، او منګ د بل شاروال چې د ارزي ادارې منطقي د سړې د رولېږي جزمنګ د لپاره خدمت وکړي دلته.
په ننګرهار کې د کسبګرو او اسناف د ټولنې سرپرست حاجی عزیز الرحمن عرب د دوکاندارانو د غسنځي تاییدوي. نوموړی وایي دوی د تورخم د دوکاندارانو یاد سنځي د ننګرهار له خارواله لغه کاکړ او ولایتي ادارې سره هم شریکی کړي. د عرب په خبره دوی ته وادي ورکړ شوی، خو تر اوسه پرې هیڅ غور نه ده شوی.
د شاروال او د خلک ترمنځ یو ستونزه ولاړ شوی چې خلک د شاروال نه ډېر شکایتونه کول او ډېر مشکلات وښوده چې په تورخم کې شته او خدمات بېخي دا شوی. نو دغه موضوع مونږه د ولایت محترم مقام سره، همدغه د ارګانای محل سره، او د مرکزی شاروال سره، لکه کاکړ صاحب سره، دا ټول موضوع مونږ شریک کړی دی او د دوی ستونزه مونږه د مقامات تر سوالې امیدوارو چې په دغه ستونزه باندې غور وشي.
د دوکاندارانو او کسبګرو یاد ستونزه می د تورخم له خاروال حمید الله شینواری سره شریک کړي. نو موري د دوکاندارانو له خوا پرې لګول شوی تورونه په کله کرت کړل او په خبرې د دوی داوی له حقیقت نه لري دي.
کوم مشکل چې تورخم خلکو الته یاد وری کړي ساسو طریقه د وبو په مورد بس دغه وای ما چې وبو په تورخم کې وبو ټول نه څاګانې ول شوې دي، هغه د جنټر په ذریعہ باندې چالانېږي او هغه د تیرو مصارف لري او خاروالې تصدی ده تصدی د هر شي نه چې چاته خدمات تر سره کوي دغه په مقابل کې سیس اخلي، او هغه پیسې چې دوی وایي چې ځمکې خرڅېږي دولت د دولتي ځمکې هیڅکله نه خرڅېږي، هغه په کرا باندې ورکول کېږي، هغه د کرا د مخې ورکړل شوي دي، هغه د ولایت د مقام د حکم په اساس باندې نه په خود سره شکل باندې. همدارنګه یو تعداد خلکو اشخاصو چې په خوا د ځمکې غصب کولې، د غصب د سلسلې نه مهمه دا وه چې باید ځمکې توزیع شوې وای. همدارنګه هغه ادعا چې دوی لري چې غیر قانوني پیسې په یو نومه په بل نوم باندې اخیستل کېږي، هغه مرجع معلومې دي، او خپله باندې دغه موضوع د مشکل چې دی دا د خاروالۍ سره نه، خاروالۍ طرف ته انعکاس ورکړي، دا په خپله د کمیټې تر منځ جنجال دی. په زړه کمیټه وه، وخت یې تکمیل شو، موده پوره شوې وه، څلور میاشتې زیادت یې کړو، یعنی په قانون کې څلور میاشتې نور تیری کړو د خپل حده. د تورخم خلک په خپله باندې راجیک شو او ځانته خپله د کمیټې رئیس او د کمیټې اعضا وټاکله. بنا په هغې باندې په ښاروالۍ باندې تور ولګول چې ښاروالۍ ګویا کې دې کې لاس لري. نوموړی خبره زه په کلکه ردوم، دا دوی خپل منځي مشکل دی.
د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په لسګونو دوکانداران په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت مقام مخې ته راغونډ شوي وو او د تورخم ځایي ښاروال پر وړاندې مظاهره وکړه. دغو مظاهراتچیانو په تورخم کې د پرتې ستونزې د حل غوښتنه کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تاجکستان کې هم لکه د افغانستان د ډیرو کلو غونډې کله د یوې ښځې که اولاد نه کیږي نو بیا ډیر ځله هغه ملامته بلل کیږي او طلاق ورکول کیږي. په دې اړه مفصل راپور لږ وروسته په روانې خپرونې کې لرو، خو لومړی به راشو د سوریې بحران ته. د سوریې په کړکیچ کې دوو متضادو خواوو په دغه ناکرار هیواد کې د اوربند ملاتړ وکړ. د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې خاص استازي اختر ابراهیمي وړاندیز کړی چې د سوریې د شخړې د پای ته رسولو لپاره یا د یو ګام په توګه یې البته موقت اوربند وایي چې باید وشي. اسمت سروانی په اړه ریپورت لري.
ایران پرون له ترکیه سره یو ځای د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې د خاص استازي د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ. د ته په پام سره چې ایران او ترکیه د سوریې په اړه متضاد دریځونه لري، د سوریې د اورمن په باب د دوه هیوادونو د نظر یووالی مهم ګڼل کیږي. ایران د سوریې په 19 میاشتنی بحران کې د دغه هیواد د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د اسد د رژیم ملاتړ کوي، خو ترکیه د اسد د رژیم لسکونو سره مخالف مهاجرت پناه ورکړي ده او پر دغه رژیم د ولسی خلکو د زپلو په خاطر انتقادونه کوي. په سوریه کې له اوربند سره د ترکیه او ایران له موافقې سره سره د سوریه حکومت شک څرګند کړی چې وسلوال مخالفان به اوربند رعایت کړي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ګډ استازي اخزر ابراهیمی ویلي چې موقت اوربند به د سوریه د شخړې د اواري لور ته یو کوچنی ګام وي. د دغه هیواد په ناکراریو کې تر اوسه پورې تر 40 زیات خلک وژل شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو پرون په انقره کې په یو خبري غونډه کې په سوریه کې د اوربند امکاناتو په اړه وویل. د عربي ټولنې مصر او ایران په شان هغوی چې په دې مسأله کې په مستقیم ډول مرسته کولی شي د اوربند ملاتړ اعلان کړ. زه به نن د مصر له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړم. زموږ لپاره مهمه دا ده چې په سوریه کې د وینو بهیدل ودرېږي، حتی که د یوې ورځې یا یو ساعت لپاره هم وي. موږ تیار یو چې هر هغه اوربند ومنو چې امکان وي. له بلې خوا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال بغداد ته تللی چې له عراقي مشرانو سره د سوریې د ناکرارۍ د اور د غځېدو په شمول په یو لړ مسایلو خبرې وکړي. سپین ماڼۍ پرون وویل د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال دینیس مکدونو د دوشنبې په ورځ د عراق له ولسمشر جلال طالبانی، صدر اعظم نوري مالیکي، د پارلمان رئیس او نورو عراقي چارواکو سره وکتل. دوی په ځانګړي ډول په دې خبرې وکړې چې د سوریې بحران باید عراق ته خبر نشي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. راته داسې برېښېدله چې زما شاوخوا ټول خلک او ټول دوستان مې اولادونه لري، خو زما د میرمنې ماشوم نه پنس کیږي. دا خبره شریف همتوف په ډېرې ناهیلۍ کوله. په تاجکستان کې د دې ستونزې د حلولو لپاره خلک هم دا ساده لار خوښوي، یعنی دا چې په دې پلمې نوې واده کوي. خو کله چې 6 کلن همتوف په دې حقیقت پوه شوی و چې د دوی د ماشوم نه لرلو علت د ده له وجې دی، نه د هغه په میرمن کې د کومې ستونزې له امله، نو دې پوځي افسر وویل چې هغه وخت دې خبرې د ده نارینتوب زیانمن کړی و. خو هغه خوشحاله و چې د ډاکټر خبرو ته یې غوږ نیولی و. د دې طبي معلوماتو او درملنې له برکته دوی اوس یوه کلنه لور لري چې نوم یې نرګس دی، او بله 15 نفیسه ده چې په دوشنبې کې له یوې یتیمخانې نه په فرزندۍ اخیستې ده.
هر کسر هر بنده بس کړم رنګې من طاقت کده صبر کده نمیتونید.
زه فکر کوم چې هیڅوک به زما په شان صبر او حوصله ونه لري. زه ډېرو ډاکټرانو ته لاړم، ډېرو حکیمانو ملایانو ته لاړم،
او ډېر دعا مې وکړه.
همتوف وایي په پوس کې دنده داسې ده چې کله دلته او کله هلته ځي، او دې کار په حقیقت کې دا ستونزه چې یوه کمزوري بلل کېږي له خپلو خپلوانو او کورنۍ څخه پټه ساتلې ده. په پوځي ودانیو کې د خپلوانو او ګاونډیو له نظر لري ژوند د او د خزې ته د زمينه برابر کړي چې د خلکو له خبرو لري خوندي ژوند ولري. په تاجکستان کې په هرو 500 جوړې یا خزې خاوند کې یو کورنۍ بی اولاده ده، خو په دې ټولنه کې د دې خبرې ذکر چې کېدې شي ستونزه په نارینه کې وي د نه منلو یو خبره ده، او څوک لسره په ښکاره ذکر نشي کولی. نو که چېرته د خزې اولاد نه کېږي، نو بیا دوی د دې پر ځای چې خپل ستونزه په درملنې حل کړي، خبره د نارینه لخوا په طلاق ختموي. تاجک ډاکټر اکبر شاه احمدوف په دې برخه کې د بدلون راوستو ډګر ته راوتلی. د چې په تاجکستان کې د اقامت یا بی اولادۍ په اړه لمړنۍ ساینسي څېړنه ترسره کړې وای، په دې برخه کې تقریبا په 50 نارینه ملامت وي، یعنی دا چې په یو نارینه کې ممکنه ده کوم ستونزه وي چې د ښځې اولاد نه پنس کېږي.
تر وخته کې هم فوجي معاینې مدامو چیزو دیدنه نشار،
زموږ په ټولنه کې چې کورنۍ ډیر اولاد نه لري، دا نو نارینه وو ته یو ډول روحي ضربه ده. دا یوې ښځې او خاوند ته چې اولاد نه لري یو ټولنیز ننګ دی. سړی معمولا خپلې ښځې د تداوی لپاره ډاکټر ته استوي او ورته وایي چې دا ستا خپل نیمګړتیا ده، خو په حقیقت کې تقریبا په 50 پیښو کې د بی اولادۍ علت په سړیو کې د کومې ستونزې له امله وي.
ډاکټر احمدوف وایي د سپرم یا د نارینه تخم کمباله یا د سپرم غیر عادي بڼه او یا هم لږ حرکت په نارینه وو کې د اقامت لوی لاملونه دي. د زیاتوي میکروبي ناروغۍ په ماشومتوب کې ځینې مرضونه او د انسان د معافیتي سیستم غیر عادي جوړښت کولی شي چې په دې مسلې کې رول ولوبوي. احمدوف وایي د هغه په ناروغانو کې تقریبا هر 4 نارینه وو کې چې د تداوی لپاره راځي، یوې دوه ودونه کړي وي چې له یوې میرمنې څخه هم اولاد نه لري. زهره بانو امام واچی د دوشنبه په جوبن کې د زمري ساتنه کوي، وایي لمړی واده یې د دې لپاره ناکام شو چې اولاد یې نه پنس کېده. هغه وایي تر واده وروسته ډیر کلونه یې په ډېرې سختۍ تیر کړل، ځکه د هغې میړه او خسرګنۍ دا په دې ملامتوله چې نشي کولی د هغوی کور ته اولاد راوړي. امام وایي ما نشو کولی چې هیچ چا ته دا خبره وکړم چې ممکنه ده کمې زما په میړه کې وي. هغه زیاتوي موږ دا ډول فکر نشو کولی. د امام وا میړه بل خزه کړي او دا په دې باورې شوې ده چې نورې نو اولاد نه کیږي، او په دې توګه خپل پلرنۍ ټاټوبې کولا پریخي. امام وایي هغه وروسته لسو کالو بل سړي سره واده کړي او یو کال مخکې اولاد شوه. امام وا په دې ډیره پخیمانه ده چې ډیر کلونه په دې ناسم فکر لاسه ورکړي دي چې ګواکي د ماشوم په نه لرلو کې یوازې خزي مسؤل دي. د ډاکټر احمد فوینا ډېرې مثبتې نښې لیدل کېږي چې ډېر سړي به د اقامت په اړه د تداوی لپاره ورشي او په څرګند توګه به خپل ستونزه ووایي. د ډاکټر وایي په متوسطه توګه هر میاشت 30 داسې سړي د تداوی لپاره ورځي چې اولاد نه لري. هغه وایي دا ډېره مهمه ده چې نارینه په دې پوه شي چې ډاکټر ته د دوی دا راتګ محرم پاتې کېږي، او موږ دوی ته د ډاکټر او ناروغ ترمنځ د خبرو د خوندي پاتې کېدو او یا محرمیت په اړه اطمینان ورکوم.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. خلک وایي سه کال ژمی مجبور یو چې د کورنۍ غړي یو بل کوف کړو چې تاوده شو، ځکه د سونګ موادو اخیستل د هر چا په واس کې نشته. د هغو میلیاردونو ډالرو نتیجه همدا شوه چې ژمی ځانونه تودولی نه شو او اوړی سړولی. د خپرونې په پیل کې مو سارنوالۍ ته بیایو او د غټو دروغو له عاقبته مو خبرو.
خخ غلی خبریاله، پتا محترم باندې درې د دروغ ویلو تورونه لګول سوي دي، او ته په یګه چې د ژورنالیزم په مسله کې د حقیقت پټول او دروغ ویل ډیر غټ جرم دی.
مثلا کوم دروغ می ویل دي؟
جناب تا ویلی دی چې موږ 15 لک کلن تاریخ لرو، په داسې حال کې چې انساني تاریخ تر 2000 کلونو نه وړي. بل دی فرمایلی دی چې په اقتصادي ډګر کې له چین څخه مخکې یو او په صنعت کې له جاپان اوښتي یو. او دریم دروغ دی دا ویلی دی چې فوجي قواوې مو دومره قوي شوي دي چې د امریکا فوج ته هم ماتې ورکولای سي. په داسې حال کې چې تر اوسه له ګاونډیو سره هم سیالي نسو کولای. او بدبخته، ولې داسې خبرې کوي؟ همدارنګه اقتصادي حالت مو ټوله دنیا ویني چې د سوال او خیرات په پیسو چلیږو، او صنعت خو مو ټولو لیدلی دی. اوس نو تا لعنتي ولې دومره غټ دروغ ویلي دي؟ که د دفاع لپاره څه اسناد او شواهد لرې، مهرباني وکړه وړاندې کړه.
څارنوال صاحب، تا چې څه وویل دا ټول صحیح دي. زه اعتراف کوم چې ما دغه غټ غټ دروغ په خپله اراده، خپله رضا او د هوښیارتوب په حالت کې ویلي دي، خو دا مې د هیوادنیو ګټو په خاطر ویلي دي او د امر پر ځای کولو په خاطر مې ویلي دي.
چا دا امر درته کړی دی؟
صاحب، که اجازه راکوي چې دغه ټایپ درته چالان کړم نو هر څه به روښانه شي، او لا چې شاباسی به هم راکوي.
قوات الاقتصادية مملكتس، ديمقراسية مملكتس، ولو شما باید که نتا رایی که دفاع کرین، بلکه برای پیش بردش، برای محکم کردنش، تبلیغ کرده برین راست و دروغ.
آدم خان لالا خار تا تللی او د انصاف په جال کې راګیر شوی. دا چې څه ډول خپلې واوري
آدم خان لالا ډیر بی وادي سړی. پرون دی ویل چې سهار وختي راځم او ور در څخه اخلم. ټول کارونه مې پری خودل او د تاله لپاره له سهار رئیس په دوکان کې ناس یم. خو ته دغه د المر لوی دراغلی
لکه زونډیا در ته ملامت یم. خونن یو عجیب ټوکر باندې وسو تر وګو.
ولی څه خبره ده؟
سهار خار ته لاړم، ما ویل د کور ټاکو پک سودا به راوړم تر وګو. نو چې لاړم او سودا مې واخیسته، د کلي په موټر کې راسپورت شوم تر وګو.
ښه،
او په اډه کې مې درې موټره غبرګ مخې ته ودرېدل تر وګو. په یوه لیکل شوي وو صداقت بس ترانسپورت تر وګو، په بل یې لیکل شوي وو عدالت بس ترانسپورت تر وګو، او په درېیم یې لیکلي وو چې انصاف بس ترانسپورت تر وګو. نو زهم انصاف ور کش کړم تر وګو، او همدغه انصاف بس ترانسپورت ته ور وختم تر وګو.
ښه، نو تا ویل چې راځه، هم به یې کرایه په انصافي او هم به یې کیسټ غږول.
نه پوهېږم، خو ښایي د انصاف کلمه را باندې ښه لګېدلی وي تر وګو، ځکه چې اوس موږ خو په انصاف پسې لیونی یو تر وګو.
ښه، کیسه دې کوه.
ځونډیا، بس موټر به لا 2 متره نه و تللی چې کلینر د کرایې په ټولولو پیل وکړي تر وګو، او په همدې کې د سورلوی غالمغال پورته شو تر وګو.
ولې؟
خو کلینر کرایه زیاته غوښته او خلکو نه ورکوله تر وګو. آخر کلینر په خورا سپین سترګۍ سره هماغه زیاته کرایه ټوله کړه، او ټولې سورلۍ ویل چې لعنت دې په دې انصاف شه تر وګو.
ښه،
او تر لږ مزله وروسته بس د تیلو یو پمپ ته چې پرې لیکلی وو د انصاف د تیلو پمپ ورتاو شو تر وګو، او موټر دې تیل واچول تر وګو. خو د پیسو ورکولو پر وخت د موټروان او پمپ والا ترمنځ غالمغال پورته شو تر وګو.
ولې؟
ځکه چې موټروان ویل پمپ والا په هر لیټر 10 افغانۍ زیاتې غواړي تر وګو، او ښکاره بی انصافي کوي.
عجیبه ده.
او
نو بیا روان شوی؟
وو موټر څو ځای خراب شو، او خیر باندې ناوخته کړ تر وګو. نو ځکه به ډوډۍ په لاره وخوړه تر وګو.
په کوم هوټل کې مو وخوړه؟
او په لاره یوه هوټل ته ودرېدو او ورکوس شو تر وګو. په هوټل هم لیکلي وو انصاف هوټل.
ښه،
په هوټل کې خورا ګڼه ګوڼه وه، نو ځکه لږ وروسته نوبت را ورسېد تر وګو.
ځانو دارو دې شلاله، څه دې وخوړل؟
کباب دې را وغوښت تر وګو.
بیا دې نو مزې کړي دي، مزې
د خاورې مزې مو کړي دي. په درې خوراکونه نیمګړې هم نه شوم تر خوږو. یو سړی چې څنګ ته مې ناست و راته وویل چې کباب مه راغواړه تر خوږو، نه پرې مړېږي. نو ما ونه منله تر خوږو.
نو ولې دې بل شی نه خوړل؟
له پلوه کورمې نه یم، خلکو شکایت کوه چې د خوړلو نه دي تر خوږو. په هغه پسې بلا کوه ځونډیه، د پیسو پر وخت مو نږدې ګریوانونه څرې شوي وو تر خوږو.
ولې؟
خو هغه په خوراک له نورو 50 افغانۍ زیاتې واخیستې تر خوږو. له لوی پله نوره تیر شوي چې په ګېډه مو درد شو تر خوږو. یو بل ویل چې خوا مې بدیږي تر خوږو.
نو بیا مو څه وکړل؟
هغه د انصاف کلینیک ته وروستلو تر خوږو.
نو انصاف کلینیک به هم ښه انصاف درسره کړی وي.
پوښتنه مه کوه ځونډیه، په کلینیک کې ډاکټر نه و. او یو نرس ویل چې ډاکټرې پس له وخته په اخلاص کلینیک کې کار کوي تر خوږو. نو زه به مو معاینه کړم، او چې معاینه مې کړی نو بیا درمل هم په هغه مخامخ انصاف درملتون کې واخلي تر خوږو.
نو بیا مو ځانونه په نرس معاینه کړل؟
نه بابا، لیونی خو نه و تر خوږو. ټولو ناروغانو ویل چې که مو د انصاف کلینیک د معاینه او انصاف درملتون درمل وخوړل پرته له شکه به په انصاف مړه شو تر خوږو. نو ښه دا ده چې اپټي ته ورکوز شو او لږ لږ زوال وخورو تر خوږو. ریښتیا هم چې لږ لږ زوال مو وخوړل تر خوږو د ټولو جیډې خیر شوې. دا دعا کوئ چې خدای مو دې د اوس وخت له انصاف، عدالت او اخلاص څخه وساتي تر خوږو.
کله کله سړی پورې خپل شته او پیسې هم غم شي، لکه داسې
ولې داسې په چورت کې ناستې؟ خیریت خدای
آسې دیو کور په چورت کې وم، یو کرایي کور مې په کار دی.
ولې تر اوسه چیرته اوسېدی؟
په کلي کې.
نو ولې دې کډه را وکړه؟
څه به درته ووایم، د خپلو کلیوالو له نیت بدی.
پوه نه شوم، څنګه د کلیوالو له نیت بدی؟
په کلي کې اوسېدم و وروره، او تر هغه پورې مې چې کار نه درلود او غریب وم نو په ټولو کلیوالو ډېر زیات ګران وم. چا به له نازه لالا راته ویل، چا به آغا راته ویل، او ځینو خو به آن ګل آغا راته ویل.
نو چې دومره پې ګران وې بیا ولې راکډه شوې؟
د غمو کار مې پیدا کړ، او چې څنګه کلیوال خبر شول چې مقرر شوی یم او خده ګزارې تنخواه مې ده نو یو دمې چلند بدل شو، تر دې چې ډېرو خو مړی ژوندی را پرېښوده.
ولې کار دې هغوی ته تاوان رساوه؟
نه بابا، تاوان نه، چې ګټه یې ورسوله. ځکه ما چې په کومه موسسه کې کار کاوه هماغې موسسې د موږ د کلي سړک جوړاوه، او زه یې د کارګرانو په سر مقرر کړی وم چې د کار پر وخت یې وڅارم.
نو بیا خو باید خوشحاله وای، ځکه چې خدمت دې ورته کاوه.
لومړی خو خوشحاله و، او ډېر کسان به کار کې هم ونیول، خو چې خبر شول د ما تنخواه زیاته ده نو رویه یې بدله شوه، او ټولو به ویل چې د سردار بچی کبرجن شوی دی، ځمکې ته نه ګوري، او نورې داسې خبرې یې راپسې کولې. پام دې دی؟
او پام دې، پام دې.
تر دې چې رئیس ته شکایتونه وکړل چې برطرفه مې کړي، خو هغه د برطرفۍ پر ځای بل ځای ته تبدیل کړ، هلته مې تنخواه نور هم زیاته شوه. نو کورنۍ مې په تنګ کړه، او مجبوره شوم چې ښار ته کډه را وکړم. خو چې کله پوه شول چې په ښار کې مې ژوند مخ په ښه کېدو دی نو بیرته بلنې پیل کړې، او څو ځله یې کسان راولېږل چې کډه بیرته کلي ته یوسم. اوس وایي چې خامخا راشه، ځکه چې له تا سره د کلي برکت للی دی.
دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی او زه مسکا ستانکزی. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرو مو دادی: کابل 14 یو بیا، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 204 اتیا.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.